اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بالاخره افغان وګړي څه تړل کړي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
جاهل دی البته او هیڅ باندې نه کوي.
بله استاد، په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان که هغه هم د اسلام د دین په رڼا کې، او په دې وروستیو کې اکثره د موږ او تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي، دوی زده کړې کړي. کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته یې نه پرېږدي، په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي، په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي؟
ډېره مننه. تاسو وویلی لومړی ستونزه چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده. یوازنۍ هغه ستونزه په هغه کورنۍ کې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده، نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواده وي، انجینر وي، ډاکتر وي یا بل مسلک ولري، یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شکنا سروکار ټول علم پوه سره وي، په دې ټولنه کې د دغه ستونزه فیصدي ډېره کمه ده. دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنیو کې زیاته ده چې انسان د علم کچه خپله د تعداد ده مثلاً ټیټه ده. نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه هغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت. یو څوک به څه ژوندی مثال درکړم، ژوند که څوک مثال د څه ونه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي؟ مثال تاسو درکړم، لیکن که څوک ونه پېژني مثال د ټکنالوژي سره، څوک مثال سروکار ونه لري، کار ورته باندې شي، هغه به د ټلیفون یا مثال دغه تاسو وګورئ د اوس ارتفیشل انټلیجنس ورته وایي مثال ورته
وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا به په افغان کورنیو باندې، افغان زده کوونکو باندې څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي، او آیا دا به جبران شي؟
ډېر زیات متاسفانه. تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یعنې یو ورځ هم شاید پاتې نه شي، لا خبره ده یو نه یا د میاشتو یا د کلونو، دا خو ډېره زیاته ده. تاسو وګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، اګر چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول صدر کې مثلا په لومړۍ کې قرار لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووینئ، زه تاسو ته ژوندی مثال درکړم، د جاپان هېواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې، میلیونونه خلک ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازانو دا امر ورکړی و د څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موځینې انځورونه په سوشل میډیا یا دغه رسنیو کې وینو، تاسو شاید کتلي وي چې اکثره سنفونه، تاسو وینئ چې سنفونه کې اوبه روانې وي، سیل ته راغلې وي، خو دوی ماشومان ناست هغه اوبو کې درسونه وایي، ښوونکي ځي حاضر وي، دغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي. دا خپله دې باندې دلالت کوي. نو موږ باید د نورو هېوادونو څخه درس واخلو، فکر واخلو، او د علم مثلا د علم ته ډېر زیات کار وکړو. علم کې یو وای یا د ځینې هېوادونو دا فکر کوي چې په علم کې که چېرته موږ یو ورځ دوه ورځې خوا شاته پاتې کېږو، دا په دې باندې چې موږ یو کار شاته پاتې کېږو. نو راځو موږ وګورو، تقریبا د شپږ سوه اووه سوه ورځې کېږي چې موږ د مکتبونو دروازې بندې دي، البته د نجونو لپاره. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي هغه تهداب جوړوي، هغه مور ده. تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بېسواده اوسي، د هغه زوی به اکثره کم ټولنې ته وړاندې شي. برعکس تاسو هغه خلک وګورئ، تاسو شاید خپلې ډلې یا ژوندی مثال ده، هغه میندې چې باسواده دي، هغه خویندې چې علم لري، یا استادانې دي، یا مثال داسې ډاکټرې دي، د دوی هغه اولادونه چې دي، هغه خلک، هغه میندې چې سواد نه لري، مثال یا ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري، د دوی دواړو اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده. دا ولې؟ دا په دې معنی چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده. که چېرته مور باسواده اوسي، د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو دا ټولنې ته ښه وړاندې شي، یو ښه میجر تصویر ولري، یو ډاکټر شي، یو ښوونکی شي، تر څو مثال یو ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي، خپل ځان لپاره، کورنۍ لپاره، حتی ځان لپاره، بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی د اول ریچ اسلامي هېواد ده، او تاسو وګورئ داسې ډېر اسلامي هېوادونه موږ لرو چې په شپږ څلوېښت فیصده، پنځوس فیصده، یا مثال تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو، د مصر هواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هواد په نوم یادیږي. تاسو وینئ نو سرچ کوي تقریبا لږهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل، او په تر پوهنځي کې مدور لس نورو علومو کې مثلا دوی نقش لري، انجینري کې دوی درسونه وایي. اگر چې هغه هواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادیږي، یعنی عربستان دا سوګر، سعودي عربستان دا، اندونیزیا دا سوګر، دا هیوادونه دي. موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې دوله چې موږ اسلام هیواد خو موږ د دې کار ملانیت کوو، موږ وایو چې دا دا کار اسلام خلاف ده. یا مثال دوی وایي چې دوی البته داسې نه وایي چې اسلام خلاف ده، بس وایي موږ په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم جوړ شي. موږ هم دغه تمه کوو چې خوشبخته دغه وشي، خو موږ باید البته زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځئ اسلامي هیوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت پرمانې وګورو چې دوی څه کوي. دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي، څومره فیصدي خزینه دوی په دینونو کې یا ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي دمه ورکوي. هغوی هم یو اسلامي هیواد ده، موږ هم اسلامي هیواد یو. که تاسو وګورئ دوی په اسلام کښې نوم لري، سعودي عربستان تاسو وګورئ میلیونونه میله خلک هلته حج ته ځي، مثال دی الله دی حکومت هلته موقف لري. هغوی په تحصیل باندې د ښځو په زده کړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي، هلته کار ورته کوي، نړۍ سره رقابت کوي. د څو یعنې زیات اندازه خلک د دوی باسواده اوسي. تاسو وګورئ تقریبا د شپږ څلوېښته شپېته اویا فیصده خلک د دوی باسواده وي، خو متاسفانه زمونږ هغه نارینه شپږ څلوېښت نه پوره کوي. زمونږ نارینه او ښځینه سره ټول کې تقریبا څلوېښت څلوېښت فیصدي موږ نه پوره کوي چې موږ ټول باسواده اوسي. تاسو وګورئ جاپان هېواد وګورئ، هغه څوک چې موږ دوله چې موږ یو ورځ ازادي اخیستې ده، جاپان هېواد وګورئ چېرته رسېدلی، تقریبا ټول کار د دوی مشینري ده. هېڅ داسې څه نه دي چې مثال دوی نه دي پرېښودلي چې ټکنالوژي کښې دوی بې حده زیات پیشرفت کړی ده. هغه څوک چې دا ټول بمب استفاده شوی، صحیح ده چې افغانستان جګړو ځپلی ده درې شپېته کلنې اته ورځنۍ جګړې، خو دا موږ وایي بهانه نه کړو. موږ هېواد اوس هم ارامه ده، اوس هم دې فرصت جوړ ده. مثال موږ وایي د دې فرصت څخه ګټه واخلو، په هره برخه کښې موږ پیشرفت وکړو. یوازنۍ تهداف د پیشرفت هېواد چې ده هغه علم ده، پوهه ده، چېرته پوهه وي. او د دې نقش ده چې ډېر مهم ده، د خزینو نقش ډېر زیات مهم ده، هغه په اقتصاد کښې مهم ده، هغه په هر سکتور کښې. تاسو وګورئ ما ته یو ډېر جالبه خبره یاد شوه، ما یو انځور ولیده په سوشل میډیا کښې، په اطرافو کښې یو پلار ځي خپله لورې مریضه ده شفاخانې ته بیایي، دوی دې پسې ګرځي چې خزینه ډاکټره دې لپاره پیدا کړي. هلته ورته وایي وایي آیا دلته خزینه ډاکټره شته دی؟ دی ورته وایي وایي پلار جانه تا په لور باندې تعلیم متاثر کړی ده؟ وایي ما خو نه دی پو کړی. ها ورته وایي چې تاثیر نه دی پو کړی، نو خزینه ډاکټرې پسې څنګه ګرځي؟ نو دا موږ ته ډېر یو غټې خراب ده. موږ افغانان دغه منو چې مثال موږ خور ورور دی او ډاکټر ته کېږي مي نارینه ډاکټر ده، خو موږ افغانان به دومره غیرتي چې دا بیا منو چې مثال علم باندې نه شي. نو که چېرته ته ډاکټرې پسې ګرځي، که چېرته انجینري پسې ګرځي، خپله مېرمن نه غواړي یو غاښونه نارینه ډاکټر ته کېږي، خپل مېرمن نه غواړي چې مثال تاسو شمعانی د لاله شي ټول نارینه اوسي، خو په زور په لور دې تحصیل وکړه، لور مبارزه وکړه، کار وکړه، په خور دې تحصیل وکړه، ولې دغه سوچې به رامنځته شي؟ متاسفانه په ټولو کورنۍ کښې، حتی زه د خپلې کورنۍ څخه ویلی شم چې ځینې محدودیتونه شته دي چې البته وضع شوي دي، او موږ خویندې یا زموږ میندې نه شي کولی چې تحصیل وکړي.
که راسو دې ته تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپله په خپلو نجونو باندې درس نه وایي، بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته یې ورولي. اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي. کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي، دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کښې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي، کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو وګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدودیت په دې باندې وضع کوي چې مکتب یا ښوونځي ته دې لاړ نه شي یا پوهنتون ته دې لاړ نه شي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت د دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونه وځي، البته مدرسو ته هم لاړ نه شي. نو دا ممانعت هم دې وضع کېږي، خلک مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر. دا مدرسه خو مثال اسلامي ژبه د هغه یو د علم زده کړه چې ده، البته دیني علم دا فرض ده په هر چا باندې. نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو وګورئ قرآن کریم کښې چې کوم آیتونه راغلي دي، ټول یا ایها الناس یا ایها الذین، په دې باندې راغلي دا په دې باندې چې دې کښې ټول شامل دي. داسې نه دي ویلي چې ای نارینه وو یا مثال یو مشخصه ډلې ته اشاره شوي، دا په دې باندې بخصوص هغه آیتونه چې د ښځې مثلا د علم پوهې په اړه راغلي دي. نو ټول داسې راغلي دي چې دا ټول انسانانو ته ټول بشریت ته په دې کښې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو وګورئ چې قرآن الشام کښې ویل شوي دي، بسم الله الرحمن الرحیم، وایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو تفسیر دې داسې ده چې آیا هغه څوک چې پوهېږي تر هغه څوک چې نه پوهېږي برابر دي؟ نو دا په دې باندې ده موږ ته ډېر لوی درس ته یو عبارت ده. په دې باندې چې موږ باید که ښځینه وي که نارینه وي تحصیل باید وکړي، هغه که په هر رشته کښې وي. نو که چېرته هغه نارینه هم وي باید خپل تحصیلات لوړ وسي، که نه زنانه هم وي دغه کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په رابطه باندې دي، نو تاسو سره داسې یو څه شته دي، خو دلته مسله دا بله ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هېڅ باسواده نه لري، دا به څنګه وکولی شي چې مثال خپلې کور ته تحصیل وړ کړي؟ حتی تاسو وګورئ بدبخته نه، موږ په ټولنه کښې ډېری وخت تاسو باور وکړئ داسې تصبيحيږي ما سترګې دغه حال ده په نارینه باندې هم دغه محدودیت ولې کېږي چې مثال کې هغه مکتب ته نه ځه اوس کار وکړه مونږ کار ته ضرورت لرو مثال مونږ پیسې ضرورت پیسې راوړه هلته دا مکتب ویشتل کېږي په هغه وطن کې چې هغه خو دومره فکر نه لري نو دومره سرات لري کوي مجبور د مکتب پرېږدي هماغه چې سبا دا بهسوا دی چې نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مثال تشکیلوي په لاندې کې دا به خپل لور ته څه درس ورکړي او دا به لور څه پرېږدي مجبور دی دا پرېږدي هغه ځینې خوشبخته ځینې چې روشنفکره دي بېسواداره کې داسې خلک شته چې خوشبخته نه جواب یې د علم په ارزښت خپلې نه وي کړی خو پرېږدي پېږي چې په لاندې لپاره علم د لاس سره وړی ده په دې مثلا مقام یا موقع چې ده هغه خلک شاید دا کار وکړي خو اکثره بیا داسې خلک دغه فکر نه لري.
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کار ته پرېنښودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیري، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره متاسفه نه فیلاد نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثره د فیلاد د نارینه وو باندې هم وضع کېږي. مثال باید ګیرې پرېښودل شي او رقم بي مودال د مثلا دوی په زړه کښې پروت هغه چې مونږ خوشبخته الحمدلله مسلمانان یو سلاد باید پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تطبیق شي. خو تاسو د پوښتنې په رابطه باید ووایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي. تاسو وګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دې نه مجبور شول عارف شول چې دوی خارجي هېوادونو ته مخصوص غربي هېواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي که په یو نوم بل نوم باندې اوال ته ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ ازاد نه هم کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګېږي دې کارونو څخه دا زما په نظر دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې امید شته ده هیله شته ده او کوششونه هم روان دي نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله او لري نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد ته دي دا مهاجرات پلاړ شي دوی چې هغه ځان وباسي خارج هېوادونو ته لاړ شي همسایه هېوادونو کښې مهاجر شي چې اکثره مونږ میلیونونه خلک اوس پراته هم دي لکه ایران، پاکستان، تاجکستان همدغسې نور غربي هېوادونو ته اکثره لاړ هم کړل او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسیدېږي تر څو هېواد څخه وځي. خو طبعا دا خو لوی یو لوی ضرر ده او د هېواد لپاره د نفوس کله یو سرمایه ده جمعیت دا چې کله کم شي نو هېواد طبعا یو ضربه ویني.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کېږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده، دوی چې مسافر وي تر څه وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی سي؟
په دې معنی چې دا یو امپراتوري نظام کېږي یا مثال دا داسې نظام کېږي دیکتاتوري نظام کېږي استبدادي نو طبعا د دوی خلکو او د نظام تر منځ فاصله زیاتېږي. نو په داسې حال کې چې اوس هېوادونه د دې فاصلې په له منځه وړلو کښې مثلا کوښښونه کوي دا فاصله بېخي هلته صفر شوې ده. حاکم په غربي هېوادونو کښې یا په نورو هېوادونو کښې په دې ډول ده لکه خلک عادي خلک په دې خلکو باندې ګرځي مثال خبرې اترې کوي مجلسونه کوي داسې مسله ده فاصله بېخي دوی له منځه وړې ده. نو دا خو طبیعي خبره ده که چېرته مثال یو نظام یو طرفه شي فاصله خو طبعا زیاتېږي نو دغه یو غټ بحران ته وځي. تاسو وګورئ اکثره هېوادونو کښې معمولي خبرې باندې خلک را پورته کېږي دولت سره ځان وهي ظاهرات کوي حتی دولت دوی ته مجبوره کړي تر څو یو کار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده د نظام او د خلکو تر منځ فاصله یعنې درته ویم بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې اکثره وخت دوی نظامونه نه دي توانېدلي چې دغه فاصله را لنډه کړي. تاسو وګورئ تېر نظام به څه شي مثلا سقوط وکړه په همدې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جدا شول ځان ته مثال ولایتي ولایتونو کښې نظامونه اعلانول چا ویل چې فلانۍ ولایت زما ده چا ویل فلانۍ ولایت زما ده ځان کښې نظامونه اعلان کړل ملک الطائفي غوندې همدغسې. خو یوازنی دلیل دا شو که چېرته اتفاق د هر وي فاصله د خلکو د دولت تر منځ کمه وي دا خپله یو نظام د بقا سبب ګرځي. یو سیاست کښې مثال پیشرفت او پرمختګ را ځي دا د دې سبب کېږي چې یو هېواد مثال بې حده پرمختګ وکړي. مونږ ژوندي مثالونه ویلو زمونږ همسایه هېوادونه لري. خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت تر منځ یا د نظام تر منځ فاصله رامنځته کېږي هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثال اقلیت څه وایي اکثریت څه وایي. اوس که مونږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. تاسو مننه. قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د انجونو د ذکر په اړه خبري وشولې او موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.